څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبره وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانې په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګند کړه.
د افغانستان لورې په کې د کډوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي دا چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمللو چې یو ښه نتیجه سره ولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډې ده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبه سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا د شنبه په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 170 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې 130 مرکز لرو چې دا 1014 محله کېږي. د کار چې مخکې وړي دا به 15900 نفره کارمندان کېږي. د 15000 نفرو شاوخوا کې هغه کسان لرو چې واجد شرایط دي، د شنبې ورځ یعنی سبا به الخصر راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دی وشي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچی مړی یې له سعودي ایجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچی وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچی مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچی زوی امریکا ته رسېدلی مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچی د پنجشنبه په ماښام امریکا ته رسیدلې. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول شوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د عکسونو خپاره سول چې ورسره ستړې مسې کوي. سعودي منلې چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د اکتوبر په 2 وژل شوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2018 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکي مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومته په 1990 لسیزه کې جلا سول، او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولټن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. ده وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړې. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولټن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر پر روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبینه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي اکبر آغا سره شغېدلی یو.
خصوصي چې دی بلادرادا رافت دی او بل انساني پلا سبد افق په نامه باندې دغه دوه خصوصي دی.
په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسیدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او څنګه به هم ان شاء الله نن د مواد راورسیږي.
د کندهار د سبانو انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خې چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسرودنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادی میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي، او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا، افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونه شي کولای، ایران هم ونه شي کولای، روسیه هم ونه شي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل، د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قومندانان ملا برادر، قومندان ملا برادر چې له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په یوه زندان کې و، خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې 2 اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د محال لوی چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکه په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د محال یو بل مقام لبنده خوشی کړي.
خوشی چې دی ملا برادر افندي او بل انساني ملا صمد افند په نامه باندې چې د طالبانو په وخت کې د امنیت کمانډان او د کندهار بیا د بنگلیس وو، دغه دوه خوشی شوی دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوی دي. دوی وایي چې د غوشمیر 2 کسانو ته رسیږي.
تر اوسه دا غو چا څه نه دی ویلي، خو پاکستان سره نور بنديان په فکر باندې شته، د طالبانو بنديان. خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا و چې ملا برادر اخوندې، داسې خلک ما فکر باندې د پاکستان سره نشته.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي د سولې په بهیر کې؟ هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ کړې ده، تاسو په جریان کې یاست کې طالبان دا اول سره وایي چې د سولې لپاره دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا دغه لارې بیا ته طریقې نشي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانیت سره مطابق نظام وي، نور د قدرت په شریکېدو بل څه او بل څه دا حتی کې دوی خپله تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي پکښي کې وي، په هغه میکانیزم باندې صلح راځي. خو زما فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او نو برادر خو به البته په دغه موضوع کې د نن مؤثر شخص وي، او د یم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
د سیم ویل کیږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی، نو کدا خبره رښتیا وي، خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایي چې ودا طالبانو خبره ده، او یو عام اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر یک کمی وایشتي او بیا کمی معاملې را خوش سوی دي، او یو اوازه ده. دا د اوازه ته کبي راسو، نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلی زلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتل. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر نه داسې استسوی وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي، نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپل خبري وي وختوم د برادر اخون غریب په حبس کې دی تیسو تقریبا تکم نه کال الته د تیسو نو پاکستانانو هم تر اوسه پوری نور دای نه سپای ساتره پیدا نه وکول نو چیسته پر به ساتي نو دغه وخت پرسو خلاص کړی دی
اکبر هغه تاسو پرختیا باور لري چې د طالبانو او پاکستان ترمنز هم خبري کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د راخوشي کولو غوښتنه کوي
دا عادت او رواج دی په دنیا کې یو سړی د پاکستان په حکومت کې بولي ویلو حکومت ډیر مجرم ګڼلی وي لیکن بیا هم هغه څوک چې د دې طرف ته وي هغه طرف چې راځي کوشش کوي چې خلاص کړي ار څوک چې په یو مشکل کې اخته سو هغه قربان او دوستان او انډوالان ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل راوباسي
مګر ویل کېږي اکبر هغه ویل کېږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډیر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنې وشي
زه فکر نه کوم ځکه چې کچيري اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډیر دي دی وايي بیا ټول طالبان له کوم څه چې وینو بیا ته دا سره د پاکستان سره باندې دی یاده شغه خلک له کوم څه مرسته شې دادي د په بابا دی رویرو هغه د پاکستان سره نه کار تیروي او دا خپل په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو سره په باندې اړیکې ډیر زیات دي
په دې برخه کې ډیر زیات خبرې کیدای شي یو خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوز له پالیسي سره جوړ نه وو او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده
زه د نوېلې سبا چې پاکستان چاڅو کلیسي هغه خامخا خلک تبصری باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه وو یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي یا بل څه او زه فکر نه کوم چې دا شی به وي بعد از دې چې د پاکستان ولی و د افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړ د دې په سره په بابت کې ډیر نور خلک و چې هغه پاکستان ولی و خو دا دوی ویل چې پاکستان هم د خلکو باندې ولی دي چې خارجان ورته وایي چې دغه سړی ونیس هغه یې ونیس چې هغه مثلا د دې خلک چې د پاکستان د خپل په طبیعت باندې نه دي او هغه ونیس یا بل څه د دې د طالب بعد فکر مختلف عوامل وي نو خاص خاص د برادر خپل په بحث کې زه خپل د یو شخص عامل ما ته فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت کې ولي
د طالبانو د واکمنۍ د محلي او چارواکي اکبر آغا
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام په 0.15 چپه
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیل شي ازادي راډیو هم پیل شي یعنی د سهار په 2 بجو او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبو د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک وی چې د سبا ورځې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالی په اړه مرکه کړې
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره شي تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري
نو موږ په بشپړ ډول آمادګي لرو او کومه خاصه ستونزه نشته د انجینری ټیمونه او همدارنګه امنیتي ارګانونه نه د موږ د کمیسیون کارکونکي د ټول په دې باندې مسروب دي چې مرکزونه اکمال کوي د سبا ورځې لپاره آمادګي ولرو کاملا آماده یو
د امنیتي خطا ست څومره ډار درکول سوی سره لدی چې د کندهار د ورستي پیش په خاطر ټاکنې دی ویونی لپاره وزندل
بله متاسفانه چې ورستي پیخه درناک پیخه و لوی غمیزه و د ټول افغانستان لپاره او همدا وجوه چې ټاکنې وزندل خو بیا هم زړور امنیتي ورګانونه ژمندی او غوادر کړی د موسره وګ په غوالر د تسو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندي
د افغانستان په دوجې شولاتونه کې چې د تیر شنبه په ورځ ټاکنې وسوي پر مهال یو شمیر تخنیکی او نور ستونزې رامنځته شوې تاسو دغه ستونزې ته څومره متوجه یاست او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي
نو موږ خو ځنې ستونزې چې موږ اوریدلې وي یا مختد رهبری په ساته هغه په ګوته شوی وي چې یو ته ډیره توجه کو دي د خاطر چې ډیر احتیاط وکړی وي د مرکزی دفتر نه یو تخنیکی ټیم موږ راوښتو ترڅو د خپل کارمندان د بایومټریک په بخش کې دووري او دریوري وغو ته ټریننګونه ورکو او نوې دستګاوې د مرکز نه انتقال کو ته سوچي هغه اوارز یا مشکل هم چې په نورو ولایاتو کې درلودل چې په قندار کې تکرار نشي.
په تیر ټاکنو کې په کندهار کې د رایې ورکولو 250 مرکزونه وه. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل شوي او په دوو ولسوالیو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندار کې په 103 مرکزو کې ثبت نام شوی، هغه نوملیکنه چې شوې نو موږ کوشش هم دادی چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو، ترڅو چې هغه چا چې ثبت نام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل د خوښې نومان ته رایه وکاروي. 103 مرکزونه چې 1014 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروف او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلورو نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو هغلته ټاکنې هم نه کېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 15 لکه 50 زره کسانو نوملیکنه کړې چې دا تر کابل وروسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دي د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېږي؟
نو موږ کوشش هم دا دی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځې لپاره ونه غځېږي، او کوشش هم هم دا دی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 2 بجې دي موږ کاملا نماده واوسو او درنو کنداریانو ته بلنه ورکړي، او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه د ته بلنه ورکوو د سهار 2 بجو د خپلو مرکزونو ته لاړ شي او هغه ته خپله رایه وکړوي. د مازدیګر ته 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کیږي پس د 4 بجو نه موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته سوچ هغه ختمیږي، موږ کار ته دوام ورکوو، نو دوه مروز د پوره نغزیږي.
تشکر
ډیره مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجا صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو پر راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد راورسیږي، او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغي ورسته به د سکن کیږي هغه نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته له دې بیا هغه تور سپین سره جلا کو او حق حقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 نیټه او ورسته پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی، او شاید نوناسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ سټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو ولې غواړو چې کمیسیون سره همکاري وکړو ټول معنا باندې ترسو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سخت ورسی بیا نو زه په دې باور یم چې دغه پروسه به شاید منل ډیر سخت شي اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه چمتووالی باندې خپل تاثیرات ولري
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي خو اوس له خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې کنه که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي خو ملګرو ملتو او متحد ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله
امریکایي چارواکو د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي د دوی د څېړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څېړونکي د ایران یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومترۍ کې له یوې کښتۍ څخه بلې کوچنۍ کښتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کښتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډیر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي ستاسو له پیغامونو
د کندهار اوسیدونکو سمیع الله جانان او حمید الله ترینو
د شنبه پورز په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغو انتخاباتو بهیر ساری او معلومات ترکوي. خو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه، او ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي.
په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي، او د رایې اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمېرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخلې کړي د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولې دي، البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رای وشمېرل شي چې د بایومیټریک له لارې کارول شوي وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي، نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بوري کړي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تن نومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومیټریک نوي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومیټریک د سیستم نه وتل نه وي مونږ هیڅ کلام نه منو، مونږ ته قابل دي قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دي، صندوق کې رای بل رقم دي. مونږ جدي غوښتنه دغه دو چې دغه ورکه د مونږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیسیونونو په مخ کې په عام محضر کې مونږ ته وشمېرل شي.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولي واحد ځای بیا د یو شمېر سیمو او ولسوالۍ نمونه اخلي چې هلته د بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی،
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبري، باک، علي شیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی او په سازمان یافته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرنس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نمایندانو 4 مادي پریکړه لیکه ولوستل شو چې په کې غوښتنه شوي
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومیټریک پرته کارول شوي رایې دي باطل اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوي رایې دي د نمایندانو، د داخلي او خارجي ناظرانو، د بیا ځل لپاره د راچونې په کمیسیون کې وشمېرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي په بهیر کې مداخله کړې تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومیټریک له لارې کارول شوې رایې وشمېرل شي. مولوي ولید ګل وویل
که دی ومنله نن نه مې دیني غار ده، زه د یوې منطقې خطیب یم، رئیست جمهوریت به انتخابات کېږي کیږي ولایتي شورا ته وکیږي دا غا غزای ممبر نه کم چې وای نه چوي دا را سمنه لري
په خوست کې د ولسی جرګې نمائندانو داسې مهال پټاکنو کې په کراول شو راوي کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې رایې شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیلې کړي
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 100.5 څپه
وړاندې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي خو مخکې تر دې 19 پروګرام کونړ ته مخه کوو د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټر او یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو مریض برېښنا د سکا جوړ شو ل کونړه د سید رډو خبريال رحول انوري راپور لري
د لوړوز د کلو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس په هنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال 13 ورځ ازادي رادیو ته ویل که څه هم چې د بودیجی په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمينه برابر کړي
تر څو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د گاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای گاونډیان ته څنګه تشکاس ورکړي په یوازینی ډګر کې تشکاس ورکول شو غدا د چې موږ تاسو خپل هواد باید خپل مټو باندې آباد
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد د مریض برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پانتون د پاړه د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعہ باندې د پانتون ټول منسوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګ د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پانتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفر ته ټریننګ ورکول کیږي
په یاد په هونتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي د کونړ همیشه بهان سند پر غاړه پروت په هونتون هم د برېښنا له نعمت به برخه ده خصوصي اله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شو او کمپیوټري روخانه شوي محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوختي
مې عمران ده د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی محصلین او د استادانو ډیره ضروری او اهم اړتیا و غواړو چې د پانتون د نورو پانتونو سره یو مساوي کو دا پانتون چې څنګه ده منګا ته ډیره دغه برېښنا اړتیا زخت ډیره ضروری و ځکه چې موږ پانتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده کونړ غونډه دغه ولایت دغه غونډې صحیح د برېښنا نه ډیر نه امید دي
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار وسالي اوسیدونکو مې پلان د اقتصاد پنځه دویم کال حاصل انټرنیټ زموږ لپاره ډیر مهم دی نړۍ چې دا په وکیل باندې بدل شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه شي دي حالت موجود دي زموږ لپاره د خوشحالي زیاته دی په دې پښته موږ وکول شو چې نړۍ کوم کله چې هغه ته موږ له نږدې نه لاسرسي وکړو کوم ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل
د سید جمال الدین افغان په هونتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس په هونځه د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخو لیاد په هونځي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په هونځي کې کمپیوټر نو موجود د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د مریض برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې د محصلینو او د پونتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني دوستانو د نن ورځې پروگرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړه تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي که څه هم د ازادي رادیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خبره کړل خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو را سره شریک کړي دي او تمه لري چې دغه شکایتونه او یا دغه ستونزو ته رسیدګي وسي تاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې سره د ازادي رادیو مرکه هم اوریدلای شئ
وزې پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبر کوم په انتخابي پروسه کې هغه لسونس له مرکز نو دوباره راغلي دي د ډیرو خلکو نومونه یې سلی دي سټیکر یې وهلی ده او یو جې سر سوي دي اوس ټول لسونو چې وتلي دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توري دا زما پیغام او زلمان مومن کټوازای
زابل د ولایت مخبر سره کوم په دې زابل کې دا ټول ټاکنو کې سر دل غریو په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو کله تاسو ته ورکه ابل بول توخي صاحب ته ورکه ابل بول انجینر صاحب ته ورکه خو خبره دا ده چې دغه دل غری نه وایي چې هغه به ما وتو چې موږ خپل دغه سره پرې ده دا یې څه څو نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر او هیڅ څه نه نور ډیر چې خلک په شوق زو تورلو خو دا خلک چې دغه دې واده خلک
په دې خراب سره کار کوي موټران نشته اوس نو سره چې دغه نه حد لکه دا د یا لاس کریمه ځکه د کریمه په خپل ځی بل محل ته دا به دا غلط پر هغه پر دی چې په خپل خلک روان سره نو څه وسایل چې خلک ورشي نو دا خپل دا پیغام دی دغه مشکلات ډیر نه په دا انتخابات کې سخت مشکلات خلک زړه مایوس سره راي نه کوي په خپل غلطه بولاله ده
السلام علیکم هاتو استاد غزنی ولایت خبر کوم بدبختانه چې د پارلمان په خواني غړي په غټو اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ وولو بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي دا به یو ډېر بد پیښوي او بد وخت به ولري
بلی السلام علیکم زین الرحمن نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم بیا هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم د انتخاباتو تېر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ زموږ سیمه د طالبانو په لاس کې ده خپل تذکره مې سټیکر کړې وه ما د هغه چې پاتسنو موږ ته طالبان اختارونه راکړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړي نو سره یې چې موږ برخه وانخلو انتخاباتو کې خپله خپل تذکره مې سټیکر کړې ده موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټول خلکو ته یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړې چې موږ هم دیموکراسي منو کې خلک یو موږ هم دیموکراسي منو نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړې چې یو ځل بیا پټاونه او توغندې پر شارو باندې ورته د لامادي ولاړه پټه ورکړه نو د افغانستان د زړورو خلکو ته ډېره مننه کوم حتی چې ګذر ډېر فاشنه بدې چې ما خپل خلک رایه ونه کړو ونه کارول خپل خوښ کاندې ته نه رایه ورنه کړ نو کاندې د انتخاب کړو خو ځکه رایه ورنه کړ چې موږ سیمه طالبان په لاس کې موږ اختارونه راکړي وو موږ لا درې څلور ورځې مخکې ته انتخابات لا شهر ته بندې کړي لا هم تر اوسه بندې دي مننه السلام علیکم
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانتلو سوالی يم دوانتلو سوالی د انتخاباتو په درغلي باندې صندوقونه ډک کړی دي نه په بایومیټریک باندې سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلي کول شفاف انتخابات ته خلک نه پریخستل نظامی ځواکونه هم درغلي کول زموږ هیله دا ده چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دي دغه منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنی ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفاف ټاکنې وي او درغلې نیول شوي بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مارکړې وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوي دي چې ښځو ته نخه شوي یا سلیکټ شوي کاندیدانو رایې پاڼې ورکول شوي او صندوقونه کچول شوي.
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود د دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل، خپل د وینو په بدل کې وکړل، خپل د سرونو په بدل کې وکړل، انتخابات په افغانستان کې وشول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې نه میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله درې میلیونه ته یا څلور میلیونه په شاوخوا کې، همدغه مشکل د افغانستان د خلکو